آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا. قدرمن اوریدونکو السلام علیکم، هیله ده چې روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. دا د امریکا ژغ آشنا رادیو دوهمه ماښامنۍ پښتو خپرونه پیل شوه. لومړی پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته.
نن سهار په جلال آباد کې په یوه ځانمرګي برید کې لږ تر لږه 9 کسان وژل شوي دي. جمهور رئیس اشرف غنی ویلي دي چې امریکا د سولې په مذاکراتو کې د افغانستان د حکومت طرحه تعقیبوي او د امن حوثیانو د سعودي عربستان یو نړیوال هوایي ډګر د کروز په توغندي اشتلی دی.
قدرمن اوریدونکو، په خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته په رپورټونو کې لرو. د بلخ ځینې اوسیدونکي وایي ناوړه دودونو خلک له زده کړو محروم کړي دي.
وایي رم برتانیت مینان میتونم که ایالات متحده امریکا آل طرح ما را تعقیب میکنه، نه کدام طرح.
داود جمهور رئیس اشرف غنی پیغام. خو د ټاکنیزو شکایتونو کمیسون وایي له خلکو یې غوښتي دي چې خپل شکایتونه دې ثبت کړي. د دې او نورو رپورټونو تر څنګ د امریکا جمهور رئیس وایي امریکا د امریکا متحده ایالات اوس زموږ د سولې طرحه تعقیبوي. خو اوس پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته چې نوشابه آشنا او سید سلیمان شایع تاسو ته اوروي.
هغه وخت چې دوی غوښتل راواوړي د ډیورنډ خط نه دې خواته.
د ننګرهار ولایت په مرکز جلال آباد کې پر محلي پولیسو باندې ځانمرګي برید شوی دی. چارواکي وایي لږ تر لږه 9 تنه وژل شوي دي او 13 تنه نور ژوبل شوي دي. برید د ښار په شپږم ناحیه کې د مولای خالص د فامیلیو په سیمه کې د چپریار د ولسوالۍ د محلي پولیسو یو قمندان زمري په موټر وژو. د ننګرهار د والي وایي عطا الله خوګیاڼي امریکا غږ ته وویل
د جلال آباد ښار شپږمې ناحیې اړوند فامیلو سیمه کې نن مازدیګر شاوخوا 4 بجې پلي ځانمرګي بریدګر د سیمه ییزو پولیسو پر جرډوله موټر ځانمرګي برید ترسره کړی. په دې پیښه کې د یو ماشوم په ګډون 5 ملکي وګړي شهیدان شوي دي، همداراز 4 نظامیان هم شهیدان شوي دي چې سیمه ییز پولیس دي. همداراز په دې پیښه کې 12 تنه ټپیان هم لرو چې په ټپیانو کې 3 ماشومان، 3 نظامیو منصوبین او پاتې نورمل کې وګړي دي چې عمرونه د 10 کلونو څخه پورته دي.
تر اوسه لا د دغه برید مسولیت چا په غاړه نه اخیستی، خو طالبان او داعش دواړه د ننګرهار په ولایت کې فعال دي.
په ختیځ کې د سیلاب 201 قولي اردو وایي چې د ملي اردو ځواکونو په کونړ کې د لشکر طیبه ډلې په یوه نظامي مرکز باندې په حمله کې د دغه ډلې 2 کسه وژلي او یا ټپیان کړي دي. د سیلاب قولي اردو په خپل بیان کې ویلي دي چې برید د چهارشنبې په ورځ د اسمار ولسوالۍ په خوشحال تاله نومي کلي کې وکړ او وژل شوي وسلوال ټول بهرنیانو.
د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی نن د پنجشنبې په سهار قرغزستان ته له سفر کولو نه مخکې د دینی عالمانو د شورا غونډې ته وینا وکړه. اشرف غنی په خپل وینا کې ویلي دي چې د امریکا متحده ایالات اوس د نوموړي په وینا د سولې لپاره د افغانستان د حکومت د سولې طرحې لار تعقیبوي. څېړونکي وایي که سام چې مخکې پر سخت انتقادونه کول اوس داسې ښکاري چې ښاغلی غنی له طالبانو سره د سولې په اړه د امریکا د مذاکراتو نه خوشحاله دي.
د افغانستان د ملي امنیت د شورا سلاکار حمدالله محب په کابل کې د چین سفیر لیو جنګ سانګ سره پرون د چهارشنبې په ورځ د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو پر پیاوړتیا، له تروریزم سره په مبارزې او د افغان سولې په اړه خبرې کړې دي. د ملي امنیت د شورا ویان طارق آریان امریکا غږ آشنا رادیو ته وویل دغه غږ د تخنیکي ستونزو له امله د ملي امنیت د شورا د ویان نشو اوریدلی. نو مخکې تر دې هم جرمني د افغانستان د سولې د خبرو د کوربتوب لپاره چمتووالی ښودلی.
یو جګپوړی امریکایي جنرال وایي چې داعش یا اسلامي دولت په افغانستان کې پر امریکایي ځواکونو باندې د بریدونو کوشش کوي. نور تفصیل په دې رپورټ کې واورئ.
درنو اوریدونکو، تخنیکی ستونزه ده، زمنګ معذرت اومنئ. خبرونه ته ادامه ورکاو. د استرالیا د پوځي او مدافع وکیل چې د افغانستان د جنگ په اړه څه موده مخکې پټ اسناد خبریالانو ته ورکړي او پولیسو نیولی دی، وایي چې هغه د استرالیا ملي امنیت د خوندي کولو په خاطر نه، بلکې د یو ملي شرم د رسوا کولو له امله نیول شوی دی.
لکه مخکې چې موږ ویل، یو لوړ پوړي امریکایي جنرال ویلي چې داعش اسلامي دولت په افغانستان کې پر امریکایي ځواکونو باندې د بریدونو پلان لري. تفصیل په دې رپورټ کې واورئ.
جنرال فرانک مکینزی وایي چې د داعش ډله امریکا ته د اندېښنې وړ تهدیدونه متوجه کوي او د امریکا د تروریزم ضد هڅې باید د داعش د احتمالي حملو پر مخنیوي تمرکز وکړي. جنرال مکینزی چې د امریکا د مرکزی قومندانۍ عمومي قومندان دی، په منځني ختیځ کې د امریکا د نظامی عملیاتو رئیس ارکان هم دی، پرون د چهارشنبه په ورځ په جرمنی کې د وی غونډې وروسته خبر اعلان ته وویل چې په افغانستان کې د داعش د فعالیتونو په اړه اندېښمن دي، ځکه په ټینګه غواړي چې پر امریکا بریدونه وکړي. دی وایي زموږ څرګنده ارزونه داره چې تر هغې موږ هم باید پر هغو فشارونو ته دوام ورکړو.
تاسې دا خبرونه د امریکا غږ واشنگټن نه اورئ. د جاپان صدر اعظم شینزو آبه چې ایران ته په رسمي سفر تللی، نن د پنجشنبې په ورځ په تهران کې د یو مطبوعاتي کانفرنس په دوران کې د امریکا او ایران ترمنځ د یو تصادفي جنگ د امکان په اړه خبرداری ورکړ. آبه ویل کېدای شي چې د امریکا او ایران ترمنځ د تشنج د زیاتېدو په صورت کې جنگ ونښلي. آبه خبرداری څو ساعته وروسته له هغې ورکړ چې د یمن حوثیانو د سعودي عربستان یو نړیوال هوایي میدان د کروز په توغندي په نښه کړ او ویشته. د سعودي د چارواکو په وینا شپږش کسان په دغه حمله کې زخمیان شوي دي. حوثیان چې ایران نظامی او لوجستیکي ملاتړ کوي، په یمن کې د سعودي عربستان په مشرۍ د عربو د ائتلاف د قواو سره له څو کلونو نه په جنگ اخته دي. آبه د امریکا او ایران ترمنځ تشنج د کمولو کوشش کوي او نوموړی د جاپان لومړی برحال صدر اعظم دی چې د ایران د اسلامي انقلاب نه وروسته د تیرو 40 کلونو په دوران کې هغه هیواد ته سفر کوي.
د امریکا سمندري پوځ وایي چې د عمان په خلیج کې نن د پنځمې په ورځ خامو تیلو پر دوو ټانکرونو باندې د حمله نه وروسته د ټانکرونو عملی سره د مرستې کار پیل کړی دی. د امریکا د سمندري پوځ پنځمه قوه چې قرارګای په بحرین کې ده، وایي چې د څو ساعتو په فاصله کې ورته د ټانکرونو د عملی مرستې درخواست کړی و. له بلې خوا د ایران دولتي آژانس ایرنا رپورټ ورکړ چې د هغه هیواد سمندري ځواکونو په ټانکرونو کې د اور د لګیدلو نه وروسته د عملی 40 تنه ژوندي وژغورل. د عمان خلیج د هرمز د تنګي سره څیرمه پروت دی.
د امریکا جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ وایي چې د واشنگټن او وارسا ترمنځ پوځي همکاري او د تقویه کولو په خاطر پولینډ ته د اضافي امریکایي عسکرو د لیږلو پریکړه کړې. ټرمپ او د پولینډ جمهور رئیس په واشنگټن کې په دې ارتباط مخکې یو سند لاسلیک کړو.
د امریکا د ایوا ایالت نن سبا د متحده ایالاتو د 2020 میلادي کال د جمهوری ریاست د انتخاباتي کمپاین په مرکز بدل شوی دی. د دیموکرات ګوند ګڼ شمیر کاندیدان په دې لویه انتخاباتي حوزه کې راټول شوي او د ګوند د نهایي کاندیداتورۍ په لټه کې خپل زیار ته دوام ورکوي. هغوی هڅه کوي چې په ملي کچه د تلویزیوني مباحثو نه مخکې د خلکو ملاتړ ترلاسه کړي.
د امریکې د شمالي کارولانا ایالت یو اوسیدونکی ګیری سټیفن هیکس چې دغه ایالت د پوهنتون د دریو مسلمانو محصلینو په وژلو تورن شو، یو محکمې ورته د چهارشنبه په ورځ درې واري د ابدي حبس سزا واوروله. دولتي څارنوال یوه ویډیو په محکمه کې وښودله چې قاتل د خپل لاسي تلیفون په وسیله په 2015 میلادي کال کې د فروری په میاشت کې دغه خلک د دغه په خپل اپارتمان کې د دغو دریو مسلمانانو د وژلو په دوران کې ثبت کړی وه. کله چې ویډیو وښودل شوه، نو په دغه وخت کې د وژل شوي کس د کورنۍ یو غړي زوف وکړ او ولوېده او ځینو نورې ژړل. د ای پی خبري اژانس د رپورټ له مخې په دغه ویډیو کې 50 کلن سټیفن هیکس غږ اورېدل کېږي او د وژل شوو کسانو په وژلو باندې اعتراف کوي. او پرون د چهارشنبه په ورځ په هانګ کانګ کې د پولیسو او مظاهرچیانو ترمنځ د تشدد نه ډکو نښتو په تعقیب نن د پنجشنبه په ورځ هلته یو څه آرامي وه. خلکو د هغه نوي قانون په ضد احتجاجي مظاهرې وکړې چې چین ته د مشکوکو افرادو د ورهالګولو په برخه کې جوړ شوی. دغه قانون د هانګ کانګ خلک سخت په غوسه کړي دي او توقع کېږي چې په اړه د هانګ کانګ اسامبلۍ د دویم ځل لپاره بحث وکړي. خلک دا ویره لري که قانون منظور شي، نو د چین تر کنټرول لاندې به هانګ کانګ د خلکو داخلي ازادي سلب شي. پولیسو پر مظاهره کوونکو ربړي مرمۍ وار کړې او کې بهون کې غاز استعمال کړ. د روغتون چارواکو ویلي دي چې 2 کسان زخمیان شوي دي. دا د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غاګ واشنگټن نه اوریدل.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
قدر من اوریدونکو، تاسو خبرونه واوریدل. دا هم د دې خبرونې لومړی رپورت. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی قرغزستان ته له سفر مخکې د دینی عالمانو د شورا غونډې ته ویلي چې د امریکا متحده ایالات اوس د افغانستان د حکومت د سولې د طرحې لار تعقیبوي. د بلخوا سیاسي څېړونکي وایي چې افغان حکومت د سولې په اړه د امریکا د هڅو نه خوښ ښکاري. رحیم ګل څاروان په دې باره کې رپورټ لري.
روسته له هغه چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار څو میاشتې وړاندې د سولې په اړه د زلمی خلیلزاد پاتونی وکی وکړي، تازه ولسمشر غنی تیره ورځ د زلمی خلیلزاد سره په لیدنه کې ویلي چې د سولې د خبرو په برخه کې د افغانستان د حکومت او د امریکا د متحده ایالاتو ترمنځ همغږي زیاته شوې او په اساسي او دوامدار توګه متقابله اطلاع رسونه وجود لري. ولسمشر غنی قرغزستان ته سفر وړاندې نن سهار د دینی عالمانو ناس ته بیا ویلي چې امریکا یې اوس طرح تعقیبوي.
و ایرم برتون اطمینان میتونم که ایالات متحده امریکا آل طرح ما را تعقیب میکنه، نه کدام طرح ده اقا او رازی مولید اوز پا وضاحت ده او دازه کده چی موک موقف اصولی ده.
ولسمشر غنی وایي چې د سولې په تړاو نړیواله اجماع رامنځته شوې. ولسمشر غنی د سولې لپاره د اعتماد جوړونې په خاطر د طالب بندیانو خوشی کول هم یاد کړل.
بندیان می خوشی کړل او اول ورده چې طالبان منلی دي چې دوی بندیان شاید یو اندازه خطری، اما زه یقین لرم چې اکثریت دوی انشاءالله تعالی به د سولې سفیران سي، نه د جنګ دوام دي.
سیاسي څېړونکي بیا په دې باور دي چې د ملي امنیت د سلاکار حمدالله محب له نیوکو وروسته اوس د سولې په تړاو د امریکا او د افغانستان د حکومت ترمنځ د همغږۍ دا شتون د سولې بهیر چټکولی شي. کارپو انتظار خادم وایي د دغې همغږۍ لپاره باید یو میکانیزم هم جوړ شي.
د افغانستان حکومت او امریکا د سولې په برخه کې یو له بله غیر مجزا برخې دي. په خو به دغه شک شوبې وي د خغلی محب خبروم که څه امریکا خفه کړی و، ولې په یعنی وخت کې را بیدار کړل. اوسنی تفاهم د دواړو طرفونو ترمنځ د سولې د راتګ لپاره زیری دی. اوس د افغانستان حکومت تر ډیره حده پورې قانع ښکاري.
ځینې پخواني طالب چارواکي چې اوس د سولې په هڅو کې فعال دي بیا بل ډول انګیري. مولوی اکبر اغا وایي دا چې د خلیلزاد او طالبانو ترمنځ توافق نه کیږي نو ځکه ولسمشر غنی او خلیلزاد سره همغږي شوي دي.
ځکه چې خلیلزاد و اشرف غنی سره همحاله دي. دا چې اشرف غنی په دې باندې پوه سو چې د طالبانو او د خلیلزاد تر مابینځ توافق نه راځي نو د خلیلزاد او اشرف غنی ترمنځ نږدېوالی سره رالی.
ولسمشر غنی په پام کې لري چې 1700 طالب زندانیان له زندانه خوشي کړي. تر تیرې ورځې 490 زندانیان خوشي کړي دي. دا لړۍ د سولې لپاره د اعتماد جوړونه بلل کیږي. بل لور ته زلمی خلیلزاد له تیر یک شنبې راهیسې په افغانستان کې د یو د سیاسینو تر څنګ د ټولنې له مختلفو اړخونو سره په سلام مشورو بوخت دی.
راډیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا راډیو منځنۍ صفه 1290 FM 3.15.
په کابل کې د چین سفیر وایي چې هیواد یې د افغانستان د سولې د مذاکراتو کوربتوب ته لیوالتیا لري. د سیاسي چارو څېړونکي د افغانستان په چارو کې د چین ونډه مهمه ګڼي او وایي چې د افغانستان د سولې په بهیر کې د چین ښکېلتیا به د روان کړکېچ له پای ته رسولو سره مرسته وکړي. په دې باره کې زموږ خبریال ممتاز بهیر له کابله رپورټ لري.
د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار حمدالله محب او په کابل کې د چین سفیر لیو جینسانګ د چهارشنبې په ورځ د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو پر پیاوړتیا له تروریزم سره مبارزه او د افغان سولې په اړه خبرې کړې دي. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې په دې لیدنه کې د چین سفیر ویلي چې هیواد یې د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې په پروسه کې د اسانتیاو رامنځته کولو او د دغې پروسې کوربتوب ته لیوالتیا لري. د دغې شورا ویان طارق آریان امریکا غږ آشنا ته وویل چین ډاډ ورکړی چې لیواله دي تر څو د افغانانو په رهبرۍ او مالکیت د سولې د خبرو په برخه کې اسانتیاوي راولي او کوربتوب وکړي. له دې وړاندې جرمني هم د افغانستان د سولې د خبرو کوربتوب ته چمتووالی ښودلی و. د افغانستان لپاره د جرمني ځانګړي استازي پوتزل مارکس کابل ته د خپل سفر پر مهال ویلي چې هیواد یې هڅه کوي تر څو د افغانانو ترمنځ د سولې خبرو ته زمینه برابره کړي. د سیاسي چارو څېړونکي دغو هڅو ته په اشاره وایي چې د افغانستان کړکېچ نړیوال اړخونه لري او د چین او جرمني په ګډون نړیواله ټولنه د دې ستونزې د حلولو په برخه کې اغیزمن رول لوبولی شي. د پوهنتون استاد فاروق بشر امریکا غږ آشنا ته وویل چې چین د افغانستان په چارو کې مهمه ونډه لري او د افغان سولې په بهیر کې د دغه هیواد ښکېلتیا به د روان کړکېچ له پای ته رسولو سره مرسته وکړي.
اوس چین غواړي په دغه معرکه کې ځان هم شریک کړي، ځکه چې د یوې خانه اساس وګوري د چین او د امریکا په منځ کې اقتصادي داسې یو لوی جنګ روان دی. نو له دې کبله دوی کوشش کوي چې دغه مشکل چې اوس د امریکا څوک نه په افغانستان کې نه چین ته او نه هم امریکا ته مطلوب دی. نو هر څومره زیات چې امریکایان په دغه منطقه کې پاتې کیږي روسیې او د چین د خوښیږي.
خو د نړیوالو چارو کارپو مشتاق رحیم امریکا غږ آشنا ته وویل چین ځکه د افغانستان د مسالې حل ته لیوالتیا لري چې دغه هیواد په سیمه کې لوی اقتصادي برنامه لري او په افغانستان کې ناامني د چین دغو برنامو د تطبیق په وړاندې لوی خنډ ګرځېدلی دی. ښاغلی رحیم دغه راز پر پاکستان او ایران د چین اغیزې او له روسیې سره یې نږدې اړیکو ته په اشاره وویل چې چین به د افغان سولې په بهیر کې د خپلو ملګرو هیوادونو ګټې هم په پام کې ونیسي.
جرمني که موږ ګورو د جغرافیې نه لرې پروت دی او د رښتینی منځګړي رول ادا کولی شي، خو په عین حال کې بیا هغه اغیز چې په دې سیمه باندې لازم دی د سولې لپاره هغه نه لري. هغه لاسرسی چې چین شاید د امریکا د پاکستان پر مټ باندې طالبانو ته ولري شاید جرمني ونه لري. نو په دواړو حالتونو کې خپل منفي او مثبت لري. په ټوله کې که سړی وارزوي زه فکر کوم د چین رول ډېر مهم دی او شاید ډېر اغېزمن اوسېږي په مقایسه د جرمني.
د افغانستان د سولې د مذاکراتو د کوربتوب په اړه دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې وسلوالو طالبانو تر اوسه له افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته چمتووالی نه دی ښودلی. خو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد افغانستان او د سیمې هیوادونو ته د خپل اتم سفر پر مهال په کابل کې له افغان چارواکو سره په لیدنه کې د بین الافغاني مذاکراتو پر پیل ټینګار کړی دی. ټاکل شوی چې ښاغلی خلیلزاد دغه سفر پر مهال په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر له استازو سره هم وګوري.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
قدرمن اوریدونکو، یو شمیر کورنۍ چې په جګړې د پولو سیمو کې اوسیږي، لوڼې او د کورنۍ غړي د لیک لوست له زده کړو سره مینه لري، خو دغه کورنۍ خپلې لوڼې ښوونځي ته نه لیږي. دا چې ولې دا کورنۍ خپلې لوڼې ښوونځي ته نه پرېږدي، په دې باره کې د رپورټ تفصیل زموږ د خبریال ګل رحیم نیازمن څخه واوري.
ځینې کورنۍ چې له ښاره لرې په ناامن سیمو کې اوسیږي، لوڼې او زامنې له ښوونځي او زده کړو سره مینه لري، خو کورنۍ یې د جګړو او نورو کلتوري ستونزو له امله ښوونځي ته نه دیږي او په ورځنیو کارونو کې یې مصروف کړي دي. ځینې نورې کورنۍ بیا په دې خاطر چې د خلکو پر وړاندې د شرم احساس ونه کړي لوڼې ښوونځي ته نه دیږي، او ځینې نور بیا په دې خاطر چې لوڼې په دفترونو کې کار ته نه پرېږدي نو زده کړې ورته مهمې نه دي. د مزار شریف یو تن اوسیدونکی میرویس درمان په کورنیو کې د لوڼو د زده کړو د ممانعت په اړه داسې وایي.
ستونزې شته دي چې په کورونو کې خپلې لورانې یا زامن زده کړو ته ډېر نه پرېږدي، یا له ځان سره په کار باندې مصروف کړي وي او لوڼې خو نه پرېږدي د دې لپاره چې یوه شرم دی یا بد ورته معلومیږي چې دوی د دوی لور دې لاړه شي او هغه دې زده کړې وکړي. که پرېږدي هم تر شپږم یا پنځم ټولګي پورې وي هغه بېرته بیا راباسي. دوی همدا وایي چې دا خو په راتلونکي کې موږ دندې ته هم نه پرېږدو چې دا دې دنده وکړي. د همدې خاطر باندې دوی دغه ممانعت کوي او خپلې لونی نه پریگری. بیا هم لدی سره دغه ستونزې مخ په حل کېدو دی او هغه د خلکو مفکوره تری را پورې خلاصه سوی دی. په خوا په پرتله
د سیمې خلک بیا وایي چې د دې ټولو رواجی او امنیتی ستونزو ترڅنګ بیا هم د زینو کلو سیدونکو په دې قایل دي چې باید پر نارینه او خزینه اولادونو زده کړی وکړي. دوی وایي چې زده کړې یوازې د دندې لپاره مهمې نه دي، بلکې د ژوند د سمون او فکری روښانتیا لپاره هم مهمې دي. د بلخ یو بل اوسیدونکی غلام رسول ملک زه داسې وایي.
یو لسته کس هغه هیڅکله په خپل د ژوند په ستونزو کې بند نه راځي، خو له بده مرغه موږ کم چاپیریال کې چې ژوند کو ناوړي دودونه دي چې هغه د زده کړو نه خلک محروم کړي دي. لکه انجونې دي هغه چې څلورم پنځم صنف ته ورسېده بیا د لپاره د کورنۍ لپاره یو ننګ وي، هغه پې شرمېږي چې زما لور اوس پیغله شوې ده اوس ول لاړ شي مکتب ته.
نوموړی زیاتوي،
یعنی ځینې کورنۍ دي چې هغوی خپل زوی باندې زده کړې کوي تر یو حده پورې چې کله دا مثلا د دولسم نه خلاص شو د پوهنتون لپاره دی زی امتحان ورکوي، نو دی د خپل ولایت کې نه بل ولایت ته کامیابیږي کورنۍ ورته وایي چې یا دا خو هغه لرې ولایت ته زه خپل زوی څنګه ولیږم چې زما زوی ته ځي داسې نه چې بې لارې نه شي داسې نه چې زما له ولکې نه به وتئ نو هغه غلط معلومات ورکړل شوي دي خلکو ته لکه اوس دغه اوس چې په هغو کې په اطرافو کې داسې یو تبلیغات شروع کړی دی چې که څوک پوهنتون وایي نو هغلته هغه د دین له اړخه دوی ورننوتي چې هلته دوی ته زیان ورسیږي دوی هغه ذهنیت خرابوي
که څه هم له خارونو پرته په کلو کې د نالوستو کسانو شمیر زیات دی خو د سواد موزی یا لیک لوست د زده کړې د پروګرامونو له لارې زیات شمیر ښځو او نارینهو چې عمرونه یې لوړ دي لیک لوست زده کړی دی. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
در نوریدونکو پر چین باندې د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ تجارتي فشار د هغه د ادارې د نورو فعالیتونو په پرتله ورته د دواړو ګوندونو د استازو لخوا شملاتړ ګټلی دی. د دې خبر نور جزئیات د ګالیا رڼا نورستانی په رپورټ کې واوري.
کانګرس ته د لومړي ځل وینا څخه نیولی تر وروستي سیاسي غونډو پورې چین د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په ذهن کې دی. د امریکا پخوانیو جمهور رئیسانو د چین پر بیلابیلو تجارتي لارو چارو کلک انتقادونه کول چې په هغو کې په لوی لاس د پیسو د ارزښت د راټولولو ستونزه او مارکیټ ته د ارزان موادو د زیات تولید هڅې هم شاملې وي خو عملي مخه نه و نیولې. نو د ځینو سیاستوالو په قول جمهور رئیس ټرمپ د امریکا لومړنی جمهور رئیس دی چې د دې لارو چارو د مخنیوي دپاره یې عملي ګټور ګامونه اوچت کړي دي. جمهور رئیس ټرمپ کله چې پر چینی اموالو باندې د تعرفو لګولو اعلان وکړ وویل
زه اعلان کوم چې موږ به په چین باندې تعرفې زیاتې کړو او موږ له خپل دریځ نه تر هغه وخت شاتګ نه کوو چې چین زموږ د کاري نیرو او د دندو د غلا کولو لاس وانخلي.
د جمهور رئیس ټرمپ دا دریس د دواړو ګوندونو د استازو د ټینګ ملاتړ سره مخ شو. رابرټ منندز دیموکرات سناتور وای
کله چې امریکا ته د چین د ننګونو د حدودو د معلومولو خبره کیږي زه له ولسمشر ټرمپ سره موافق یم.
د جمهور رئیس ټرمپ د ګوند غړي د چین او امریکا ترمنځ د سوداګری معاملې ژر عملي کول غواړي. جیمس ریچ جمهوری غوښتونکی سناتور وای
We won't stand for our ideas and technology.
موږ د خپلو نظرونو او ټکنالوژي غلا کولو په وړاندې غلی نه پاتې کیږو او موږ د غیر عادلانه سیالۍ ته چې په پایله کې زموږ خپلې دندې له لاسه ورکړي اجازه نه ورکوو.
خو دیموکراتان بیا ویر لري چې داسې نشي چې دا معامله نتیجه ورنه کړي. چک شومر په کانګرس کې د اکثریت دیموکراتانو مشر وایي
موږ باید د چین په اړه یو څه وکړو غیر له دې امریکا به د راتلونکو لسو نه تر 1500 کالو پورې پیاوړی اقتصادي ځواک ونه لري.
د ټرمپ اداره د سوداګرۍ ستراتیژي چې په تعرفو تکیه کوي ژمن پاتې دی او وایي چې دا د خبرو اترو او د عوایدو لپاره یو ښه وسیله ده. ګالیا رڼا نورستانی د امریکا غږ آشنا رادیو واشنگتن.
د امریکا غږ آشنا رادیو د هوا له لارې په منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15 د انټرنټ له لارې پښتو وی او ای ډاټ کام.
قدرمن اوریدونکو د استرالیا د پوځي او مدافعي وکیل چې د افغانستان د جګړې په اړه پټ اسناد خبريالانو ته ورکړی وایي هغه د ملي امنیت د خوندي کېدو لپاره بلکې د ملي شرم د بربندولو په تور نیول سوی دی. استرالیا پولیسو تیره اونۍ د سیدنی په ښار کې د ای بی سی تلویزیون پر دفتر د هغو محرمو اطلاعاتو د افشا کېدو په شک چاپه ووهله چې ویل کېږي د استرالیا په اړه به دا رپورټ اوس واوري.
د استرالیا د پاوز مدافع وکیل دیوید ویلیام مکبرایت نن پنجشنبه په افغانستان کې د دې ایواد د ځواکونو د بد چلند په اړه د استرالیا ای بی سی تلویزیون خبریالانو ته د محرمو اطلاعاتو د ورکولو په تور د پلازمینې سیدنی سترې محکمې ته حاضر شو. مکبرایت د اسنادو په افشا کولو اعتراف کړی.
زما دفاع دا ده چې دا د یو پوځي افسر وظیفه ده چې د غیر عادلانه غیر قانوني او غیر اخلاقي رژیم په وړاندې پاڅیږي.
مکبرایت نن خبریالانو ته ویل چې هغه په افغانستان کې له کرکې ډکو پیښو شاهد دی چې که چیرې د استرالیا خلک خبر شي هغوی به پرې وشرمیږي.
زه جزئیات ته نه ځم خو ما زړه بوګنون کې پیښې لیدلې. زه د روانډا په کشتارګاه کې وم، د طالبانو په وخت کې په افغانستان کې وم. خو هغه څه چې ما په 2013 کال کې د استرالیا د دفاعي قواو تر مشرۍ لاندې په افغانستان کې ولیدل تر هر څه بدتر وو او ما په ټول ژوند کې لیدلی نه.
په 2013 کال کې په افغانستان کې د استرالیایي ځواکونو له لورې د ملکي افغانانو د وژلو او بد چلند د تحقیقاتو په اړه راپور د دې لامل شو چې پولیس تېره اونۍ د ای بی سی تلویزیون په دفتر چاپه ووهي.
ما داسې کار نه دی کړی چې ورنه ویره ولرم، خو په دې کې هم شک نه لرم که زه تبرا شوم مطبوعات او نړۍ به په اصلي کیسه باندې خبره شي چې د ملي امنیت خبره نه بلکې د هغې پیښې په اړه ده چې لس کاله د مخه د افغانستان په یو غره کې څه پیښ شول او دلته په پارلمان کې څه تېر شول.
مک برایت نن په ضمانت خوشی شوی خو د جون په 8مه بیا محکمې ته غوښتل شوی دی.
اوس د نړۍ سترګې مونږ ته دي چې د ملي امنیت نوم لاندې مونږ څه کړي دي. اکثره چې وایي ملي امنیت دی، هغه په حقیقت کې ملي شرم دی.
استرالیا د ناټو غړی نه ده، خو د امریکا کلک متحد هیواد دی چې د 2002 کال رئیس په افغانستان کې سرتیری لري. په 2013 کال کې د اوروزګان په ترینکوټ کې د استرالیایي عسکرو اډه وتړل شوه او پوځیان یې له سیمې ووتل. اوسمهال استرالیا په افغانستان کې 300 عسکر لري. برېښنا عمرخیله د امریکا غږ آشنا تلویزیون واشنگتن.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه تل واورئ.
د لوګر د ولسوالیو اوسیدونکو له دولته او بس پنور کوونکو سازمانونو څخه د متوازنو انکشافي پروژو د تطبیق غوښتنه کړې ده. خبریال ابراهیم رحیمی په دې اړه رپورټ لري.
هر ولایت د افغانستان کار شوی د خپلن خروار ولسوالۍ ته کار د چوغه کې
جمیل د لوګر د خروار ولسوالۍ اوسیدونکو دی. هغه وایي سره لدی چې په 13 کلونو کې افغانستان ته سلګونه میلیارډ ډالر مرسته راغله، لوګر ولایت ته پکې ډیره لګه پام لرنه شوی. جمیل وایي د نورو پرمختیایي پروژو د نه تطبیق ترڅنګ په خروار او یو شمیر نورو ولسوالیو کې مخابراتي خدمات هم د پخښ له پلوه محدود دي.
هر ولایت د افغانستان کار شوی د خپلن خروار ولسوالۍ ته کار د چوغه کې د ماری په برخه کې، د روغتیا په برخه کې وي. خپل خروار خلک له زیات ستونزو سره مخ دي. هلته شبکه نسته، سرک نسته. ولسوالۍ په یو داسې محیط کې پرته ده چې خروار ټول ځینې خلاص دی. د کوټې په یو سر کې پرته ده، ولسوالۍ او کته خلاص ده.
په ټوله کې د لوګر اوسیدونکو نیوکه لري چې ګنې حکومت نه یوازې د اړتیا وړ پرمختیایي پروژې نه دي تطبیق کړې، بلکه د بیا رغونې لپاره د ولسوالیو ترمنځ متوازن انکشاف هم په نظر کې نه دی نیولی. د خروار ولسوالۍ یو بل اوسیدونکو محمد صابر له آشنا راډیو سره په خبرو کې له دولت او بسپنه ورکوونکو سازمانونو غوښتنه وکړه چې متوازن انکشافي پروژې په نظر کې ونیسي.
تیرو ولس کلونو کې بخیز کار نه دوت سوې نه ماری برخه کې یوازې یو پروژه پلیسي د انکشافي دها پروژه هغه دومره کار نه دوت سوې. او په هلته کلینیک کې موږ لابراتوار نه لرو، پینن لابراتوار نه لرو، نور دوایي مشکل لرو. غوښتنه مې له دولت دا ده چې هلته باید سروې وکړي، هلته آیاتان ولیږي چې دا سروې کې هلته وضعیت څنګه ده.
د لوګر اوسیدونکو وایي چې د روغتیا پوهنې، سړکونو، کرهڼې، د څښاک اوبو او د تورته نورو برخو کې یې هیڅ کار نه دی شوی او که شوی هم دی د خلکو اړتیاوې نه دي رفع کړې. په ورته وخت کې د لوګر دی ولی مرستیال محمد نبی احمدزی وایي هڅه یې دا ده چې د لوګر ټولو ولسوالیو په ځانګړې توګه د خروار ولسوالۍ د خلکو اړتیاو د رفع کولو لپاره د بس پنه ورکوونکو ادارو توجه را جلب کړي.
اوس فعلاً یولس مکتبه، یو کلینیک خپل په خروار کې فعلاً د سکر پروژو کې شامل دي چې دوی ته دا کار په شدت باندې روان دی. کې هیڅ مشکل نه ګڼل کله چې د ولسي تړون پروګرام دوی ته لاړ شي، انشاءالله دوی ته به دا ټولې نیمګړتیاوې حل کیږي. که چیرې د ولس د خروار خلک یو موږ سره همغږي وکړي، ډېر زیات کوشش کوو چې دوی سره دا پروژې هماهنګه کړو چې وکړل شو موږ باندې خروار جوړ کړو.
په مجموع کې لوګر د هیواد یو له هغو ولایتونو څخه ګڼل کیږي چې په 13 کلونو کې د کابل له پامه لرې پاتې شوي او اوسیدونکو یې نیوکه لري چې دولت یې اړتیاو ته پام نه دی کړی. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا راډیو.
خبر ومن اوریدونکو په همدې سره زموږ د خبرونه پای ته ورسېده. ستاسو ټول څه مننه چې د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه اوري. خو بیا هم د امریکا غږ آشنا راډیو دری او پښتو خبرونه دوام لري.